اټومي تړون ته چې پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ورڅخه د امریکا د وتلو اعلان کړی و ستونسي. د جاپان حکومت نن پر دې غور کوي چې د می میاشتې تر پایه په توکیو او دریو نورو سیمو کې د کورونا وایرس له کبله نافذ سوی بیړنۍ وضعیت وغځوي که څنګه. تبداسل کې ده چې په جاپان کې د دوبی پر مهال د اولمپیک سیالۍ د جولای پر 23مه پیلېږي چې کم وخت ورته پاتې دی. د سپورت د بیلابیلو رشتو څخه باندې 12,000 لوبغاړي به په اولمپیک کې برخه واخلي. دغه سیالۍ تیر کال د کورونا وبا له کبله وځنډول سوې. جاپان له مخکې پریکړه کړې وه چې د اولمپیک لپاره له بهره د نندارچیانو ورتګ منع کوي. اندېښنې شته چې په توکیو او نورو سیمو کې د بیړني حالت دوام د اولمپیک لوبو برخلیک هم له ګواښ سره مخامخ کولای سي. په جاپان کې که څه هم کورونا وبا د نورو هیوادونو پرتله لږ خپره سوې، خو د واکسین بهیر پکې پڅ روان دی.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
ثلاث دی سی پلانونه دی
پکتیکا کې امر بدون شک مثبت تغیرات.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
السلام علیکم. د ولایت په ولایت د خبرونې درنو اوریدونکو، زه احمد تکل د خبرونې ته ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تخنیکی لارښوونه طاهر روخان کوي. د نن په خبرونه کې د هلمند ولایت پر ستونزو خبرې کوو. هلمند د مساحت له پلوه د افغانستان تر ټولو لوی ولایت دی. د دې ولایت نفوس نږدې 1,400,000 ته رسیږي. که دقیق وایم نو د مهاجرت د نړیوال سازمان لخوا د خبرو شویو شمیرونو له مخې چې نږدې یوه میاشت مخکې خپرې شوي، د هلمند نفوس 1,395,514 کسانو ته رسیږي. هلمند له هرات وروسته تر ټولو د زیات شمیر بې ځایه شویو کورنیو کډوالو کوربه هم دی چې شمیر یې نږدې 445,000 کسانو ته رسیږي. په دې خبرونه کې مو د هلمند والی نبی الهام ته هم د ګډون بلنه ورکړې وه، خو ویل کېږي چې هغه ناروغه دی. ښاغلي الهام ته د روغتیا هیله لرو. نور چارواکي هم ظاهرا په چارو کې بوخت و، نو ځکه خپرونې ته رانغلل. خو د ولایتي شورا له رئیس عطاالله افغان نه مننه کوم چې د خپرونې ته یې زموږ بلنه ومنله. افغان صاحب، کلنډ په پیل کې راته ووایئ، لومړی خو تاسو ته ښه راغلاست وایم، او بیا که د هلمند پر ستونزو په یوه دقیقه کې که تاسو خبرې وکړئ نو کومې ستونزې به ستاسو لپاره ډېرې مهمې ښکاره شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې تاسو او ټولو معززو اوریدونکو ته خپل نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روژه مبارکه پر ټولو مسلمانانو باندې په خیر خیریت تیریږي. په اوس وخت کې په هلمند ولایت کې یواځینی مشکلات چې را ایجاد شوي دي هغه د جګړې دي. وخت کې چې امن نه وي، نه به سازي شته، نه د کار کولو زمینه چاته مساعدېږي، نه مکتب شته.
افغان صاحب، ډېره بخښنه غواړم، د امنیت ستونزه خو د ټول افغانستان یوه ډېره عمومي ستونزه ده. که له امنیت نه را سوا خبرې وکړو، نورې ستونزې کومې دي؟
نورې ستونزې یواځینۍ ستونزه چې دلته موږ لرو بیکاری ده. خلکو ته کاري فرصت نه دی پیدا، خلک ټول بیکاره دي. بل ستونزه، غټه ستونزه مو دا ده چې موږ د معرف په بخش کې ښوونکو ته اړتیا لرو. متاسفانه درې ځلې مو ښاغلي ولسمشر ته خپل وړاندیزونه ورپیش کړي دي. متاسفانه نه دي منلي. نو زموږ یو ښوونکی تقریبا 8 شاګردانو ته روزمره تدریس کوي. نو بدبختانه باید ووایم چې دا مو ډېره غټه ستونزه ده. دا اوس چې موږ ورسره لاس او ګرېوان یو، دغه دوې ستونزې مو په لومړیتوب کې دي. فرصت خلکو ته نه دی پیدا، دوم د معرف ستونزه ده.
ډېره زیاته مننه. زه غواړم چې له اورېدونکو نه هم هیله وکړم چې په دې خپرونه کې فعال ګډون ولري. د هلمند په مسایلو په دې خپرونه کې خبرې کوو. زمونږ هیله دا ده چې له درنو اورېدونکو نه چې تاسو کله تماس نیسئ نو هڅه وکړئ چې خپله پوښتنه یا نظر په لنډ ډول ووایئ، ځکه چې وخت د پروګرام ډېر محدود دی او ستونزې هم لکه چې ښکاري ډېرې زیاتې دي. د ټلیفون شمیرې زه تاسو ته اعلانوم چې په دې شمیرو کولی شئ له دې خپرونې سره وصل شئ. د کورنیو شبکو له لارې د ټلیفون شمیرې د 0999 40 15 30 تکرار 0999 40 15 30 او بله شمیره ده 0998225 تکرارووم 0998225. د نړیوالو شبکو له لارې هم په دې خپرونه کې تاسو کولی شئ چې خپل نظر څرګند کړئ یا پوښتنې وکړئ. د نړیوالو شبکو شمیرې دي 0040 22 112 45 01. تکرارومې 0040 22 112 45 01. او بله شمیره ده 0040 22 112 45 02. تکرار یې 0040 22 112 45 02. په دې خپرونه کې قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، هلمند په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان له ډیرو ناامنو ولایتونو څخه دی. ښاغلی افغان دې موضوع ته اشاره وکړه، خو په دې ولایت کې څو ولسوالۍ د حکومت د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې وي په تیرو کلونو کې، چې پر ځینو یې تر اوسه هم دا ډله پوره ولکه لري. همداراز د افغانستان د کوکنارو تر ټولو لوی کروندې په هلمند کې دي، او دا ولایت د افغانستان د تریاکو تر ټولو لوی تولیدونکی هم دی. او ځکه نامنیو او د مخدرو موادو تولید هلمند نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ په کچه هم ډیر مشهور کړی دی. په دې خبرونه کې هڅه کوو چې د حکومتولۍ په برخه کې د خلکو ستونزو ته هم کتنه وکړو. ځینې ستونزې د افغانستان په کچه عامې دي، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، خو ځینې سیمه ییزې ستونزې چې که تاسو مطرح کړئ او یوه حل لاره ورته پیدا کړئ او دلته یې شریکه کړئ، نو ښایي ډېره ښه نتیجه ورکړي. یو ځل بیا ورزو د خبرونې بل میلما زین الله جلال ستانکزای دی چې په هلمند کې له مدني فعالانو او خپلواکو خبریالانو څخه دی. ستانکزای صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. تاسو هم لکه څنګه چې ما مخکې له افغان صاحب نه غوښتنه وکړه که په لنډو ټکو کې مثلا په یوه دقیقه کې د هلمند ستونزې بیان کړئ، نو هغه عمده ستونزې به کومې وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تکل صاحب تاسو ته، ازادي راډیو کارکون کاوریدونکو ته، افغان صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. هیله مندیم چې ټول به جوړ یاست. تکل صاحب، په ټوله کې مشکلات ستونزې چې راپیدا شوې دي په هلمند کې، خلک ورسره لاس او ګریوان دي. د هغو سرچینه مخکې افغان صاحب هم وویل، زه هم وایم ناامني ده، چې د هغه زیاته ناامني ده چې موږ د نورو ولایتونو سره نسو پرتله کولی. او دا ناامني بیا ځان ته هم ابعادو لاملونه لري چې ولې راپیدا شوي دي، څنګه راپیدا شوي دي، او د کومو ستونزو مشکلاتو لامل شوي دي. په هغو باندې به بیا بحث وکړو. په اوسني وضعیت کې د خلکو اقتصاد ډېر ضعیفه دی، خلک بې ځایه شوي دي، کار ژوند نه لري، سرپناه نه لري، ډوډۍ نه لري. که زه ووایم چې په تیرو 15 کلونو کې د حکومت تر کنټرول لاندې ساحې چې د باغران را نیولې ده، بیا داسې تر دې شو پورې چې ډېره زیاته ساحه ده د دې حکومتي، یوازې د حکومتي پلوه کسان که موږ وشو راټول شوي دي په لشکرګاه کې، چې اصلا په دغه ښار کې اوس د ځایېدو گنجایش نشته، نو بیا خو د کار کولو د دې هیڅ نشته. نو د دې ټول بدبختیو لاملونو بیکاری ده، چې خلکو ځوانانو جنگ ته مخه کړې ده، جرمونو ته مخه کړې ده، نامنی دغه څخه راپیدا شوی ده. په اوس وخت کې خلک ورسره په تکلیف دي.
مننه ستانکزای صاحب. پر عواملو یې په د خبرونې په دوام کې بیا هم په تفصیل سره خبرې کوو. زه غواړم له افغان صاحب نه یو ځل بیا وپوښتم چې د هلمند څو ولسوالۍ اوس مهال د دولت په ولکه کې دي. څو ولسوالۍ لنډ راته وایي لطفا. څو ولسوالیو کې لانجه روانه ده او څو ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي؟
د هلمند ولایت تقریبا د شاروالۍ په ګډون 14 ولسوالۍ دي. د دې د جملې څخه 6 ولسوالۍ په مکمل ډول، چې دیشو، خانشین، نوزاد، موساکله، سنگین، باغران، دا دغه په لاس کې دي، د وسلوالو مخالفینو د دولت په لاس کې دي. نورې ولسوالۍ، ګرمسیل ولسوالۍ، ناوی ولسوالۍ، مرجی ولسوالۍ، واشیر ولسوالی د دی او تش په نامه مرکزونه د افغان امنیتی ځواکونو په لاس کې دي. د گریش ولسوالی یو ډیر اندازه د دولت په لاس کې ده. وباس او خپل د شاروالی په شاروالی کې هم تقریبا څلورمه د باباجی او د دولت د وسوالو مخالفینو په لاس کې ده. په لسمه اوزه کې دا اوس هم جګړه روانه ده. نو د سار په درېمه اوزه کې هم جګړه روانه ده. دغه اوسنی وضعیت دی.
مننه. مخکې استانګزي صاحب یادونه وکړه چې د ټولو ناامنیو اصلي مور د ټولو ستونزو اصلي مور ناامني ده، چې دا ډیره دقیقه خبره هم ده. فکر کوي په حکومتولۍ کې ستونزې شته افغان صاحب چې ناامنۍ رامنځته شوي دي د نورو ولایتونو پرتله په هلمند کې زیاتې؟
کاملا ستونزې شته. که ستونزې نه وای دغه مشکلات نه راځېدل. دلته په حکومتولۍ کې د تیرو پنځو یا شپږو کلو راهیسې دغه ستونزې چې دلته اول لومړی د تشکیل کمبود دی. موږ تاسې ټوله پر دې باندې شاهدي ورکو هم په دې خبرې هم دا منو چې افغانستان د راضي د نگاه څخه د هلمند ولایت یا په اصطلاح غټه برخه ده. د افغانستان هلمند ولایت لسم حصه د افغانستان تشکیلي د راضي د نگاه څخه وخت چې لسم حصه تشکیلي نو دغه پرسونل پولیسو ته امنیتي ملي ته اردو ملي ته دا تشکیل چې ورکړی دی دا کم دی. په پنځنی ویم کال کې د پولیسو تشکیل عصمت الله دولتزی اوس مړ دی خدای دې وبخشي هغه تر هغه لا هم کم کړي. که موږ دلته د ولسوالیو په تناسب باندې اراضي تشریکو پرز مثال مرجی ولسوالی راواخو، د مرجی ولسوالی تر څنګ بل دشت وي هغه دشت دولتي و هغه اوس خلکو نیولې دي. دا بله مرجه جوړه شوې ده. د ناوې تر څنګ بله ولسوالی د ناوې د جوړه شوې ده پر دشت باندې. د ګرمشیل تر څنګ بله جوړه شوې ده. د موساکلا تر څنګ بله جوړه شوې ده. چې موږ زړه نپوستکو او زړې شنې اراضي ته خو چې هغه د دولت سره ثبت املاک دي چې د خلکو املاک دي یا د خلکو مځکې دي مطلقاً یو نیمایي نور د شتیم ځکه خلکو آبادي کړي چې خلکو رشد کړي اولادونه یې ډېر شوي کورونه یې ډېر شوي بله ولسوالي ورته جوړه شوې ده. نو دغه تشکیل چې دلته مځکې دي دغه بسنه نه کوي چې
ولایتی شورا هم شته چې تقریبا د دولت د حکومتي ادارو د سیمه ایزې ادارې پر چارو او اجراتو د څار صلاحیت لري. نو تاسو په دغه دومره وخت کې دغو ستونزو د حل په برخه کې څه کړي دي؟
ډېر ښه پوښتنه ده. ډېره د ولس د خوښې پوښتنه ده. ولس هم ټول عمر دا سوال ورسره وي. وزه تاسو تم په اطمینان ویلای سم، ټول اوریدونکو تم په اطمینان ویلای سم، هلمندیانو تم په اطمینان ویلای سم چې هر ستونزه په ولایتي شورا کې مربوط وي او هغه بیا بیرته چې ولایتي شورا راټوله کې مربوطه چارواکي لري، اړوند وزارت لري، اړوند ریاست لري، د ټول سره موږ شریکه کړي دوا واره درې واره متعقبه کړي. لکه څنګه چې ما د ریاست معرف مربوط د سوونکو د نشتون خبره مخکې یاده کړه چې دا غټ مشکل دی چې موږ سره مخې درې واره موږ د ښاغلي ولسمشر سره دا موضوع شریکه کړې ده. د وزارت معرف سره موږ شریکه کړې ده. هر وار چې دلته و مرکز هلمند ولایت د مرکز کابل څخه ایحت راغلی موږ دغه د خلکو غوښتنې چې خلکو زموږ څخه کړي دي هغه مو په متواتر ډول ورسره شریکه کړي چې یو فایل یې زموږ سره پروت دی. هر وخت هر هلمندی کولی شي چې مراجعه وکړي چې د دې غوښتنې په باب باندې چې د معرف د معدن د استخراج د کانالونو د پاکاري د اوبو د مارکولو د پروژو د عملي کولو د کلینیکونو د جوړولو د مکتبونو د جوړولو دا به ټول موږ تاریخ واره ورته یزدو چې دغه د موږ ورکړی دي. دا هغه سړی به موسیم چې احمد ول او محمود ته
متشکرم.
نو دا غوښتنې مو کړې دي متاسفانه چې تر اوسه پورې عملي شوي نه دي. علت یې همدا دی چې بدبختیا او اداري فساد ډېر دی.
مننه افغان صاحب. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو ټلیفونونه ته هم ورزو او ستاسو پیغامونه راخلو ګورو چې تاسو څه وایي. خو لږه مخکې غواړم چې د ستانګزي صاحب خبرې هم واورم چې خلک عموما تاسو د یو مدني فعال په توګه او د یو خپلواک جورنالیست په توګه له خلکو سره په دوامداره تماس کې است. تاسو له خلکو د سیمه ایزې حکومتولۍ په باب څه اوریدلي ستانګزي صاحب؟
ډېر مننه تکل صاحب. زه لومړی غواړم د افغان صاحب په خبرو باندې یو لنډ نظر واچوم. هغه دا چې په دې شک نشته چې هلمند ولایت یو لوی ولایت د اراضي له مخې څخه زیات دی مګر کوم وګورو تکل صاحب په هلمند کې یو بسته کلی اردو چې یو برخه په نیمروز کې هغه وظایف لري نور ټول په هلمند کې د هلمند تشکیلات هم دومره کم هم نه دي چې نن یوازې لشکرګان نشي ساتلی دلته امنیت کې ملي اضافي تشکیلات ته جنگ لپاره جوړ کړي دي چې موږ ځانګړي ځانګړي نمونه باندې شول سوي دي چې هغه د دوی خپل د وظایفو ترڅنګ موږ وایو چې دلته په تشکیلاتو کې خیالي تشکیلات دي دلته خدمتی دلته د شخصي ګټو لپاره پولیسو د نورو ورګان څخه سرتیری لږ خپل په کورو باندې ناستي ماشینو نیمایي کیږي نیمایي اشخاص او افراد ته ځي که داسې نه وي ولې دغه اشخاص او افراد چې دلته په کابل کې دي هلته دي هغوی په ځینو قمندانیو په امیریتونو باندې جنګونه کوي خیمې دروي جنجالونه کوي ځکه چې د دوی هلته چې ولاړ شي هغه پولیسو تشکیلاتو کې خیالي تشکیلات دي هغوی پیسې او ماشین اخیستل کیږي چې نن د بدبختۍ سبب ګرځېدلی دی چې د ټولو بیا رغونو د پرمختګ د ټولو کارونو مخه نیولې ده نو طبعا ولس ناراض دی ولس خو د حکومت څخه عدالت غواړي د امن په برخه کې په هر برخه کې متوازن انکشاف غواړي نن چې دا ارڅه نسته نو د دې مسؤل خو حکومت دی حکومت باید دا شی برابر کړي د ولس لپاره ولس ځینې خفه دی ولس په ډیرو ساحو کې نه یوازې چې خدمات نه لري بلکې دوی د ظلم سره مخامخ دي د دوی حق وړ کیږي د دوی اولادونه په امن کې نه دي د دوی پیسې او مال او ناموس په امن کې نه دي نو چې کله دغه رقم یو حالات راځي تبان چې بیا حکومت زور نه لري نن د بسته کلی اردو پښتون کې د امنیت قمندانۍ پښتون کې د امنیت ملي پښتون کې موږ د یوې لشکرګا څخه د کلاشنکو پر مين نسو ګرځولې د خو مخ نسو ګرځولې نن په لشکرګا باندې توغندۍ راځي په وایي دګر کې لګیږي چې الته تیاره هم مسافروري تیاره هم راغلي د او مسافر هم ناشتي شرط د کښنیو مرمۍ دغره سيږي د ټول مشکل په سات دی باندې ځخپورت اول باید امدا وکیلان چې افغان صاحب ته ډېر احترام لرم واقعا ار وخت کوشش کړی دی مګر په مجموع کې د وکیلانو مسولیت دی چې حکومت مجبوره کی چې خپل غوښتنی باندې ومني که تشکیلات کمی پرای کی که خیالي تشکیلات باید مشکل حل کی د ټولو مشکلاتو چې
ډېر زیاته مننه سپانګ صاحب تاسو ته بیا هم راځو او همدې مسله کې پاتې کیږو ځکه چې دا مهم مسایل دي او اساس د ټولو ستونزو ګڼل کیږي دلته موږ د ځینو اوریدونکو پیغامونه هم چې په څو شیبو کې به تاسو ته غږیز پیغامونه دي چې د ازادي راډیو د ټلیفون په پیغام ثبتون کې ماشین کې ثبت شوی دی او غوی را لګلی دی او هم د همدې امنیتي ستونزو او همداراز د کمزوري حکومت ولی په اړه باندې خبرې کوي خو ورزو مستقیمو ټلیفوني تماسونو ته یو اوریدونکو د ټلیفون په مستقیمه لیک راسره دی مهرباني وکړئ ځان معرفي کوي ولایت په ولایت خبرونه ده
سلامونه ان تاسو سلام او سلامي تاسو هغه تاسو سلامونه محمد قاسم جوګ د لمن د لاسه خبرې کوي
مهرباني جوګ صاحب خپل پیغام یا سوال پوښتنه کولای
ډیر زیاته مننه کوم دغه په هلمند کې موږ د دوو برخو بیا ضرورت لرو یو امنیت یو بیکاري ده چې د بیکاري له منځه لاړ شي دلته خلکو ته کارونه پیدا شي
جوک صاحب دا ستونزه خو مخکې یاده شوه تاسو د حل لاره لرئ
د حل لاره دا ده چې فابریکې باید جوړ شي دلته خلک د فابریکو ته لاسرسی پیدا کړي هغه ته کارونه پیدا شي دا د حل لاره ده مهم ډېر کارونه دي چې دولت باید پیل کړي هغه د حل لاره کېدای شي چې ځوانان ته کارونه پیدا شي د کارونه سن تاسو ګوره په زرهاو ورته لایسانس ورته مسئلې در کړه چې درسونه ولېږي خو د کار زمینه نشته دا مجبور دی چې په دې خوا کې بدرېږي او تاسو پرې درېږي لوی ګنده دغه جګړه رمشي او بل دوه مشکل ته امنیت کې دي امنیت سنجي صاحب دا موضوع ته ډېر رڼا پروا شو چې هلته خیالي پولیس کې سمجې دي یعنی هلمند ته 5000 قوا او خرج ته 5000 کې هلته 5000 شپږ تر نشته
یعنی دا خبره وشو ازما لپاره غبل برخصت تاسو د خبرو جالب ده چې تاسو وایي چې دغه وزګار ځوانان یا رځي د خواته په لیکو کې د وسلوالو ځواکونو دریږي او یا هغه خواته په طالبانو کې فکر کوي چې همدغه وزګار ځوانان شته چې د حکومت پر ضد جنګيږي
همداسې کله وته نو ته ورسي چې ته وته نو کار نه څه بلې خلک بل کار نه لري په خوا کې اتمنه ضروري ده چې وایي کار نه دلته پیسې پیدا کېږي، هر څه لاره کم خپل یو رقم کار پیدا کېږي په وطني خو بېخي شاطر ځوانانو ډېر په وطن کښې ډېر خلک بېکار مزد لرو چې دا ته هغه ته د کار زمینه برابر شي، شاعران د کار زمینه برابر شي،
ډېره زیاته مننه ژواک صاحب. یو بل اورېدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کوي، ولایت په ولایت خپرونه ده.
السلام علیکم، د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ استاد سره په تماس کې یم. افغان صاحب ډېرې ښه خبرې وکړې. د مدیر معرف په بخش کښې موږ ډېرې مشکلات لرو، ډېر کریم مشکلات دي، او دا ډېر زموږ لپاره سرنوشت ټاکونکي مشکلات دي. موږ دلته یوه ښوونځی، که زه مثال درکړم، یوه ښوونځی ده، اتلس شعبې لري، په اتلس شعبو کې استادان شپږ استادان لري. نو دا ډېر د یو استاد به څنګه وکولی شي چې درو سمپو ته درس ورکړي چې په هغه هم په هر سیم کښې اویا او اتیا کسانان شتون لري. دا ډېره سخت موضوع ده، او دا زموږ سرنوشت کښې ټاکونکې موضوع ده. او بل د جګړې په دغه کښې موږ ول د امنیت په موضوع کښې، امنیت خو په هلمند کښې هېڅ ډول د نورو ولایتو سره نه شو مقایسه کولی، ځکه د هلمند ولایت مشکلات تاسو ټولو ویدل. او د هلمند ولایت اراضي چې دي تقریبا څوارلس ولسوالۍ دي، په څوارلس ولسوالیو کښې هم اووه ولسوالۍ مکملې د طالبانو په لاس کښې دي، او شپږ ولسوالۍ کښې هم داسې
خبرې چې کوئ باید کله چې خبرې کوئ یوه بله خبره هم اوری دی بل چا. تاسو څه وایئ چې د دې امنیتي ستونزې د حل لاره څه ده؟
امنیتي ستونزې د حل لاره دغه ده چې دولت، مرکزي دولت و هلمند ته پاملرنه نه کوي، د هلمند څخه پام اړولی دی، هلمند ته په لومړي سر کښې هلمند ته توجه نه ده شوې. په هغه مخکنیو وختو کښې هلمند ته توجه نه ده شوې، چې کله هلمند ته لشکرګاه پورې جګړه را ورسېدل نو بیا وروسته مرکزي دولت پاملرنه ورته
وکړي.
مخکې جګړه په خانشین و سنګین کښې وه، هغه وخت یې پاملرنه نه ورته کوله.
ډېره زیاته مننه ستاسو له ګډون نه. یو بل اورېدونکی هم دی، مهرباني وکړئ خپل نوم ووایئ او د ولایت په ولایت خپرونې ته څه پیغام لرئ.
السلام علیکم، تاسو محترم د ولایتي شورا رئیس صاحب ته سلامونه کوي. هغه امیر د جلال آباد نه تاسو سره تماس کیم. زما د افغان صاحب نه، افغان صاحب څه فکر کوئ، یوازې د هلمند د ولایت مقام او بعضې نور دولتي دوایر چې په داخل لشکرګاه کښې دا دولت سره دي، نورې ټولې ولسوالۍ سنګین، موساقله، نوزاد، ناوه، حتی د ښار یوه برخه د باباجي سیمه چې همدا اوس مخالفین پکښې فعال حضور لري، دا د ټول هلمند د سقوط په معنا نه ده. څو ورځې مخکې د ملي امنیت معاون هلمند ته سفر کړی، دا جناب وایي هلمند به هېڅکله سقوط ونه کړي. آیا هلمند همدا اوس سقوط نه ده؟ افغان صاحب، تاسو د ملي امنیت د معاون نظر علي صاحب د خبرو سره موافق هستئ او که نه؟
مننه. افغان صاحب موافق هستئ؟
موافق په یوه دغه باندې یم چې سکوت به نه کوي، دا مرکزونو شان دوی زور باندې نیولی دي. دلته یوه خبره په دې ځای کښې ده چې دولت چې هر وخت جګړه کړې ده، هغه یې د ولسي خلکو د ژوند د خوندي ساتلو دپاره محتاطانه قدم ایښی دی. په یو بل لحاظ بیا موافق نه یم، نو تر څه وخته پورې به دا جګړه پر موږ باندې دا شانی چې روزمره به موږ په جنګ کښې روان یو. نو باید زموږ غوښتنه دا ده چې امن راشي. که امن نه شي راتلی نو دا دولت باید خپله دا څرګنده کړي خلکو ته، ووایي چې نور زموږ خبره تر توان تېره ده. په دې بیا نه یم موافق، په دې خاطر چې پر هرو ولسوالیو دې سیمو باندې دوی زور والی دي، خو دوی د خلکو د کوره څخه د سپر په حیث کار اخلي. دلته بیا زیاته مرګ ژوبله رادس کېږي. اوس په بولان کښې چې جګړه روانه ده، د اکثرو خلکو سره چې ما پوښتنه کړې ده، روژه مبارکه ده، نه د دولت پر خوا وایم، نه د طالب پر خوا وایم، روژه مې هم د ځان ده او د الله جل جلاله دپاره نیولې ده. اکثرو خلکو سره چې ما پوښتنه کړې ده، وایي طالبان مو بې پوښتنې په کور را نه نوځي، وایي د کوره څخه ووزه کور علاقه ښه. نو اوس که دولت د کوره څوک را وباسي او موږ هر ګړۍ ورته درېږو چې
خبره دا ده چې نه د طالبانو استازی په دې پروګرام کښې شته او نه د حکومت استازی شته چې دې پوښتنو ته ځواب ووایي. کاشکې دوی حاضرېدلی چې په دې ډول خپرونو کښې برخه واخلي او د خلکو هغه اصلي پوښتنو ته ځواب ووایي. نو په هر صورت ورزو استانګزای صاحب زه غواړم له تاسو نه پوښتنه وکم چې دلته ډېرې نورې ستونزې هم یادیږي، یعنی یوازې د معارف ستونزه نه ده، دلته د حکومتولۍ په ستونزو باندې خبرې کېږي. دا د مخکینیو اورېدونکو نظریات تاسو څنګه ارزوئ؟
په دې کې شک نشته تکل صاحب چې شو حکومتولۍ چې موږ یادونه کوو هغه په تمام معنا سره خلکو ته متوازن انکشاف وړاندې کوي، خدمات وړاندې کوي، خلک په کار کېږي، خلکو ته کار پیدا کوي، خلکو ته امنیت راولي. نو په دې باندې که موږ وژغیږو، موږ په کومه برخه باندې وژغیږو؟ اوس خو په علمل کې موږ دا هیڅ هم نه لرو. اصلا موږ د خپل په شار کې د حکومتولۍ اوس موږ خبره نه شو کولای چې موږ اوس په هغه باندې وژغیږو چې خلکو ته به خدمات وړاندې شوي، خلکو ته به
همدې خدماتونه پیل کوي. عامه تاسیسات څه ډول دي، خدمات خلکو ته څه ډول وړاندې کیږي؟ دا واړه واړه جزئیات دي چې مهم مسائل او مهم ستونزې زیږوي.
تکل صاحب، موږ د دې خدمات اول که موږ د مکتب څخه راواخلو، د ښوونځي څخه راواخلو، زموږ زرګونه یعنی تر دوه لکه یا تر شپږ لکه وبخښي، موږ یو ارقام لرو، شپږ لکه ماشومان موږ ټول د مکتب دغه باندې برابر لرو. په هغو کې موږ تقریبا دوه لکه شل زره په شاوخوا کې مکتب ته ځي. موږ ټول پاتې دي په ولسوالیو کې، هغوی ته مکتبونه نشته، هغوی ودانی نه لري، هغوی کتاب نه لري، معلم نه لري. چې مخکې افغان صاحب دی یادونه وکړل
که په هر برخه جلا جلا تمرکز وکوي، ستانګزای صاحب مثلا په عامه تاسیساتو جلا، په اقتصادي فعالیتونو جلا، پر ټولنیزو او کلتوري فعالیتونو جلا، دا به د همدې خپرونې په دوام کې به هم په جلا ډول په هغو باندې تمرکز کوو. خو که لنډ راته ووایي دغه ټول فعالیتونه څه ډول دي؟
ما خو مخکې درته وویل تکل صاحب چې موږ اوس په دغه برخه کې هیڅ فعالیتونه نه لرو. د حکومت خوا د حکومتولۍ د خوا څخه موږ د وو ولسوالیو مرکزونو په لاس کې دي، هغه چار چاپیره محاصره دي، هلته خدمات د کمې خوا سوله. په مخ کې کوم کارونه سوي، کلینیکونه جوړ سوي، مکتبونه جوړ سوي، هماغه په خپل حال پاتې دي او هغو کیفیت هم کمزوری دی. کلینیکونه یاد کو دواوې نه ورته رسیږي، ډاکټران مسلکی ډاکټران نه ورځي، ځکه هلته ناامني ده، د هغوی سر په امن کې نه دی. نو بیا خو موږ په هغو باندې اصلا بحث نه شو کولای. د بیا رغونې د اوبو په برخه کې زموږ ټولې پروژې اوس په هیڅ حساب دي، یعنی هلته که کار هم څوک کوي فساد پکې کېږي، حکومت یې نظارت نه شي کولای، تشپنون باندې هلته عملي کېږي. یعنی هلته چې امن نه وي، هلته چې د حکومت لاسرسی ونه لري، نظارت نه وي، هلته موږ په هغو باندې که بحث کوو یوازې د وخت ضایع به وي. مخکې موږ یادونه وکړه چې د ولسوالۍ یوازې مرکزونه په لاس کې دي، د دیوال اخوا ته زما ولسوال یا قومندان نشي تلای چې پوښتنه وکړي. نو بیا هلته حکومت ولي موږ
شته وایو. خدا زیاته مننه. که ستاسو خوښه وي اوس به په خاص ډول ورشو، په ځانګړي ډول د اقتصادي فعالیتونو نه به پیل کړو چې په هلمند کې د اوس لپاره مهم اقتصادي فعالیتونه په ښارونو کې او په ولسوالیو کې کوم دي. له اوریدونکو نه به هم هیله وکړو چې په دې باب که خاص ډول نظر لري یا پوښتنې لري دلته یې مطرح کړي، که څه هم چارواکي نشته مګر لږ تر لږه د افغان صاحب حضور لري دلته، کېدای شي چې وروسته یې له چارواکو سره شریک کړي. افغان صاحب، اقتصادي فعالیتونه
اقتصادي فعالیتونه خو په هلمند ولایت کې اوس په ټاپه ولایت دي، ځکه په ټاپه ولایت دي چې زموږ د هلمند ولایت چې وخت کې هلمند ولایت د غلې دانې ګودام یادېدی، اوس هماغه ګودام په ټاپه ولایت دی. هغه دش په ټاپه ولایت دي چې وخت کې د خلکو د جوارو وخت شي د دې دپاره مارکیټ نشته، د غنمو وخت شي د دې دپاره مارکیټ نشته، د نورو کرنیزو محصولاتو وخت شي د هغه دپاره مارکیټ نشته. یوه میاشت تر مخه موږ د پاکستان بیانډۍ څلور نیم کیلو دلته په هلمند ولایت کې په شپږ سوه افغانۍ رانیولې، اوس چې زموږ بیانډۍ مخ په رسېدو شي من بیا باره په لس افغانۍ په شل افغانۍ زموږ دهقان او بزګر خرڅي. نو اقتصادي فعالیت په دلته چیرې
امدغه خاص ډول د بینډیو مثال چې تاسو ورکړ
په دې کې د دولت ستونزه په دې کې د دولت ستونزه ده. د دولت ستونزه د شندش د دې د پاره سرخانی یا سړی خونې نه دی جوړی کړی، د دغه خپل دهقان لاسنیوي نه دی کړی. یو وخت زما په یاد دلته د کارډیپ موسسه په هلمند ولایت کې خلکو ته د غوښینو چرګانو فارمونه جوړ کړل. وخت کې چې دوه خلکو سرمایه گذاري وکړل، چرګانې پکښې کرالوي کړل چې تقریبا 2.5-3 کیلو ته غوښین چرګان ورسېد. زموږ وزیر د زراعت چې د افغانستان په سطح وزیر د زراعت دی، دی د پاکستان سره د غوښ د چرګانو د غوښو قرارداد د 2 لک کیلو د وکی 1.5 لک کیلو یا 2 لک کیلو دا یې وکړلې. دلته زموږ و دهقان ته یا دغه فارم والا ته 1 کیلو غوښې چې د خپل د چرګ رالوی کړی وو په 80 افغانۍ یا 90 افغانۍ باندې ورته تمامېدلې، نو ده باید 10 ګټه پر کړې وای، په سل یې ورکړې وای. د غوښینو چرګانو قرارداد د پاکستان سره په 50 کې په 80 افغانۍ وکړي، خدای مې دې غاړي نه بندي. د ټول هلمند نه د ټول افغانستان دغه فارم جوړونکو ته دا فارم کې چې مصرف کړي دي، او ته زموږ وزیر د پاکستان په غوښتنه شکست ورکړي، تر اوسه پورې هغه فارمونه دغه شي ګل پاتې دي. اوس بیا یو کم روپۍ قرض کړي دي، پور کړي دي، راوړي دي، بیا چرګان دلته په فارمونو کې لویوي. هغه جنګونه پکښې کې وو چې پناوه ولسوالۍ کې د یو ډاکټر فارم وژل، چرګان پکښې کې وو تقریبا 2 کیلو ته رسېدلي وو. ټول په یو شواروس کې مړه سوله، یو چرګ 1 کیلو علم نه دی جنرال ایستلی.
افغان صاحب
فعالیت نشي کېدلی
د چرګانو د غوښو له مثال پرته نور مثالونه هم راکړئ لطفا، چې کورني تولیدات له سقوط سره مخامخ شوي وي.
بالکل، اوس موږ دلته د صنعتي پارک په نامه ساحه په هلمند ولایت مرکزي میدان هوایي چې دی دلته، په دې کې دغه پارک صنعتي په نامه دغه ساحه خلکو ته تقریبا دا 2 کاله تر مخه ورتش په نامه ورکول شوې ده. خلکو مراجعه کړې ده، تاجرانو هلمندي تاجرانو ویلي دي چې موږ ته دغه صنعتي ساحه جوړه کړي، را توجیه کړي چې څو موږ کار پکښې کې شروع کړو. تر اوسه پورې دولت خالي د توجیه صلاحیت نه دی پیدا کړی. یو والی راشي بل والی ولاشي، دا چې راشي دا بیا یو میاشت ښه تود باس باندې لري. متاسفانه د چا لاسنیوی نه دی کړی. هندواني د زموږ د هلمند هندواني په افغانستان کې په نام دي، خو دا زمینه تر اوسه پورې چاته نه ده مساعده شوې چې دغه هندواني په ښه نرخ خرڅ شي او مارکیټ ور پیدا شي. انګور هم دغه شان دي، انګور دغه شان دلته من په 4.5 کیلو په 80 افغانۍ، په 40 افغانۍ، په 80 افغانۍ، په 100 افغانۍ کې سړی ورکي، نو په ډیر ګران قیمت خرڅ کړي دي. در حال چې بیا وروسته تر هغه چې خلک سرخانې لري ودي هلمند ته انګور راوړي، همدغه دهقانان یې بېرته رانیسي من په 500 افغانۍ باندې.
بله،
میاشت د انګورو تر سیزن وروسته.
مننه افغان صاحب. د اوریدونکو په پیغامونو کې چې شیبه وروسته زه خبروم، په هغه کې هم د اقتصادي فعالیتونو په برخه کې د ستونزو یادونه شوې، خو غواړم لږ مخکې له ستانکزی صاحب نه پوښتنه وکړم. ستانکزی صاحب، د همدغو اقتصادي فعالیتونو په برخه کې د ستونزو په اړه غواړم ستاسو ارزونه واورم.
تکل صاحب، افغان صاحب جنوب برخو ته اشاره وکړله، موږ په هلمند کې د اقتصادي ودی او پرمختګ لپاره ډیر منابع لرو، ډیر امکانات لرو. بیرته هغه مشکلات چې حکومت ته کومه ژغیږو تاول چې نمائنده نسته، نو طبعا چې اوس موږ په هلمند کې د بوست تصدۍ یعنی د پختې فابریکا لرو چې په هغو کې زرګونه خلک په کار کېږي او د خلکو اقتصاد ورسره لوړیږي. هغه یو تش په نامه فعالیت وس لري چې هغه هم د ډیرو چیغو د ډیرو بغارو د خلکو میډیا کې چې وویل چې پیسې ورته ورکړي پاله کوي. هغه یو ډول نیمه پاله ده چې پخوا به د هلمند اکثر ولسوالیو کې پخته کرل کېدله، دې ته به سپین زر ویل، هلته به خلک د قانون باندې اخته و، بیا به ځان باندې اخته وجدل تیر راوړل، په دې کې به پیسې بیا بل ته تعویل ول، غوړي بجنی وتله، کنجاره به وتله، پخته به وتله، خلک به په کار اخته وای. ودا برخه بل مشپیل بند کې ډیر شد اجاري نجاري فابریکا لرو چې درو خان
هغه اوس چیرته دغه دی اجاري نجاري فابریکا څنګه ځي؟
دا اجاري نجاري فابریکا نیمه فعال ده، هغه 50% د خصوصي سکتور ته ورکړي، 40% یو 50% د دولت. هغه مشکل دا شی دی چې یو خدای برق نسته، موږ به برق کمزور یار وخت قطع کیږو، قیمته په د فابریکو دي شاده لپاره دا مشکل دی. دوم دا چې موږ هغه منابع چې د روخام د ډبري موږ لرو په د شوخنه شین ولسوالیو ترمنځ په دغو ځایو کې کوم لرو هغه نه امنه ساحه کې دي. د هغو څخه یو موټر مثلا هلمند مرکز ته راځي، پنځوس موټر په غیر پني ډول سره کیږي، چې دا زموږ د هواد د اقتصاد تباہی ده. هغه پاکستان خواته دی، په پاکستان کې شپېته او یات راتیا پابکې ورته جوړ شوی دی، د پاکستان په نامه بیا مختلف هوادون ته شیا جوړیږي. موږ اصلا د اقتصادي منابع موږ دلاس تور کړی دی، وس نست هغه موږ پلاس کړی دی. دا د هواد یعنی په غشاوخه کې موږ نور منابع لرو، دا موږ د اقتصاد د تباہی یو برخه ده.
ډېره زیاته مننه سنګزای صاحب. ورزو د اوریدونکو پیغامونه چې د ازادۍ راډیو مننه سنګزای صاحب د اوریدونکو پیغامونه چې د ازادۍ راډیو د سبت په ماشين کې راستولې دي اورو.
زان اتلا پزلی د هلمند ولایت د کلاسې اوسېدونکو تاسو نن پورې شاو د افغان د دې خاطر پښه زده چې دې ځای دې ځای تکان دې ځای
مخامخ وسپیت امکان پد سکوت خوږه
د یو چمپلای منډیانه د هلمند ولایت پراره په هلمند کې د غنمو د هڅي ارشي نسل پر سر دو د جنگ لمنور اور اکسیدل د مشکر به د مشکر داد نه بولان وړي ته لريال ته دي خبريال چې کړي د هلمند په غن کې بیا څوک نسته. نو زما د لوټو چارواکو ته کوم دا خوښ چې کچیر مو هلمند نه دي خط کلیه په هلمند کې تا نه ولسته نو د دایمند د نت ته تمن دی ونیو چې زکه چې عامل ټول په سمزه کې دی د پاکټ پر مخ ته د قربت پر مخ ته د کورونا وایرس مخ دی. نو خیش مراد چې دا د غنوم په پاتل ته دی د خلکو غنوم نو د بیا پاتې د بیا د مو باندې ورو نه بلی بیا څنګه دا د سر زور اخیستی دی. نو خیش مراد دی د مرکزی چارو څخه چې پر ایلمند باندې ډیر کار مو چې دا ضرورت نه دی د ایلمند د رات ډیر پام کې کارول شو دی. نو خو یې شو هله مودا ده چې المن ته چیرې نسی خوندې کولې یا ولکه یا ونی سي زکه چې المن دې په عدالت کې دې المن دې په بدل مشکلات دې په دې مشکلات له اقتصاد په ګران دې غنم نو لکه کندار ولات چې رنداو چې خپل دغه څو ناره او په کې نو وڅ لغه وڅ له نو فایز مراد چې تاسو د کندار په شان نه شي المن ترتیب شان رسیدلی د غنن واد فیصله ته رسیدلی دی. نو دغه چې ترتیب شان ټول پر رسیدلی دی زړه خیر نو دغه توان نه لري یمن کې دی خاص خاص لی عملیات کې چې بیا دغه یمن تجربه ول چې دی بیا په هغه چې خدای نه خاص دی یو غټ غم تر مقصد نه جنو.
زه محمود شرزه خبر کوم یمن ولات نه یو رسولی شه پیغام دا غوښته چې طالبان دا برق شټ کړی دی وشتل دی. نو دلته په ایرمن په شهر کې شپخانو کې باک نه صفه کړي نو کو کې او نو داس په کورو کې د وګستون د مشکلاتونه دي. دا د شتون ټول کو ځکړې دی نو دی والا وس خپل د شتو ته به متر او به شو په بعد والا برق یو تیر کړی دی ترلې اند کښ کړی دی خپل په میت کو کې برق جوړ کړی دی. دلته نو په مرکز کې پرکنسته دا د دې سره ډېر غټ هله لرو چې دا برق راځي چې د ځلم دی نه کې نو د ولست سره
امان الله دې عمل هم له هلمند ولایت نه دي. دا هلمند ولایت د شهیدانو او معذبینو کومه شنه چې دي دا مخکې راغلي دي خو اوس یې رئیس یا بلڅکي یا بلڅکي دندوي دا چې ودې دندوي په دې باندې موږ نه پوهېږو خو چې هغه روزه ورکړو ریاست ته د معاشو لپاره یو خدا بهانه کوي چې تاسو یې الکترونیکي تذکرې نه لرئ او بیا چې هغو کسانو ته سپارم دي هغو کسانو ته نن سبا وخت ورکوي چې نن ما شتر کوو سبا یې درکوو. ولې دندې ورته د اختر مخ را روان دي نو خلک د مجبوریاتو څخه یو خوا بلې خوا د یو د بله سفور اخلي او دلته دوی ورته ماش دندوي نو خو هڅه کوي تر وخت یې ورته وسپاري او بیا دوی وایي چې موږ هر لس اووه سوه کسان یا اته سوه کسان جو کړی دي دا په راتلونکو ورځو کې د اختر مخ کې کچېرې هغه ورځې کې وسپاري نو د بانک باندې موږ دغه کسان چې ورسو دا بیا ورته وخت نه کوي او دا مشکل که تر مسلو کسانو په وړاندې مهرباني وکړم.
د یو شمیر اوریدونکو آوازونه وو چې د هلمند ولایت د ستونزو په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
له ازادۍ رادیو د ولایت په ولایت خبرونه اوري. افغان صاحب، د جګړو په اوسني فصل کې لکه څنګه چې په دا پیغامونو کې هم یادونه وشوه، کوم محصولات د نښتو له کبله د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي؟
همدا اوس د غنمو کښت دی، لونه په هلمند ولایت کې په ځینو ساحو کې لوېدلي دي. دا اور اخلي چې په تیرو کلو کې هم دغه شان حالت راغی، درموندان د خلکو وسوله. دوهم بادرنګ اوس دلته په هلمند ولایت کې رسېدلي دي چې دوه ورځې بادرنګ په پالیزه کې پاتې شي نور خپله خرابېږي، چې خلکو پر دې باندې په لکونو لکونو روپۍ مصرف کړي دي. بیانډي اوس د خلکو د هلمندیانو د رسېدلي دي چې دا هم پنځه ورځې او درې ورځې تر وخت اضافه پاتې شي دا تاواني کېږي. د دغه ځوان دا غوښتنه پر ځای غوښتنه وه، حقیقت یې ویلي دي، همدغه شان دی. بل دغه د بې ځایه ټکانو په باب شاید ول د جنگ میدان دی معلوم کې دا یې ښه خبره کړې ده. په ځینو ودونو کې دغه خلکو د ځان دودو فرهنګ ګرځولې دي، او تر دې زما په نظر اشتباه کار بنی، ځکه چې په ځینو ودونو کې خلکو ټکان کړی دي ولی خلک یې په شهادت رسولي زخمی کړی دي. نو که د اسلام نقطه نظر ودې ته ګیر شو، د یو چا بې ځایه شهادت د کټوله نړۍ چې سړی وژلی وي نو بیا ځان په ورځ د ماشر نشي خلاصولی. او بل دا بل ځوان چې وویل چې هلمند ولایت د سکوت سره مخ دی، واقعیت هم د جګړه د ښار په څنډو کې روانه ده، ډېره شدیده جګړه ده، چې امنیتي ځواکونه نور ځواکونه ورته راویستلي دي، طالبان هم خپل د نورو سیمو څخه طالبان راویستلي دي، او په داسې ګڼمیشته سیمه کې دي لکه بولان چې په زرهاو کورونه پکښې کې دي. که د لشکرګاه پر پله باندې یو سړی ورته ځیر شي او د وجدان په نامه یو شی د ځانه سره ولري نو بیا د ټول بدن ویښتان او وشکې بیې ګیر نه شي، د ټول بدن ویښتان بیا جګ جګ ودرېږي، چې دغه کډې را روانې دي، چا لاسي ګاډۍ را روانه کړي، چا غوا اوبزه را روانه کړي، چا په رخشه کې کډه رابر کړي، چا خالي کوچنیان راخیستي. نو دا په واقعیت سره لشکرګاه همدغه شان دی. باید افغان حکومت، مرکزي حکومت ودې ته توجه وکړي چې تر څو د غلط تغییر وکړي. بل هغه د شهداو مالونو د چې دا کم ځوان دا خبره وکړه چې زموږ حقوق یا معاش و موږ ته نه راکول کېږي، د شهداو مالونو ریاست، بانک، مستوفیات، دیو ټولو زما سره تېره ورځ وعده کړې ده چې یو نوي میلیون افغانۍ دي د مالیه وزارت یې د دوی اکاونټ سره اړي، او یو لسو کسانو نوملړ اوس تثبیت شوی، جوړ شوی، کار خلاص شوی چې دا لیست استول شوی دی، و بانک ته چې هغه بیا باید افغان اسلامي بانک ته ورکړي چې هغه بیا د دې معاشور ته حواله کړي. نور کار خلاص دی، فقط یو نیم میلیون افغانۍ دی په ټول کار یې دغه دی چې ورته را واوړي. دا کار یې برابر دی شتون د نشته. او بله خبره دا چې د تذکرو خبره اتمی ده، باید تذکره هر سړی ولري، ځکه چې هویت نه لري نو هغه بی هویت کسان زما په نظر په افغانستان کې اوسېدل د هیچا لپاره ښه نه. هر څوک چې ځان ته افغان وایي هغه باید د تابعیت تذکره کمپیوټري ترلاسه کړي.
مننه، سلامت وسی. ستانکزای صاحب، ستاسو په نظر د افغان صاحب خبرې مو هم واورېدې. اغه محصولات د هلمند چې اوس مهال په خطر کې دي، چې ور بیا هم دې مسلې ته یو ور وګرځو چې د نښتو له کبله له منځه تلو له خطر سره مخامخ دي، دا حکومت په دې برخه کې د دې د خوندي کولو لپاره څه کولای شي؟ یعنې ستاسو وړاندیز څه دی حکومت ته؟
تکل صاحب، په ټوله کې د شیان لپاره امن ضرور دی، د اوس لپاره امن نشته، او زموږ د ټولو کروندګرو تابان تاسو ته معلومه ده چې هلمند یو زراعتي ولایت، یو مداري ولایت، او د خلکو 80% اقتصاد په همدغه شیانو چې افغان صاحب یادونه وکړله په همدغه محصولات ولاړ دی. کله چې دا بازارونو ته ونه رسېږي، ونه پلورل سي، دوی یو بسته کال دوی ضایع کوي او دوی تاوانونه وکړله. نو د دې لپاره امن پکار دی، د دې لپاره د حکومت، د مرکزی حکومت توجه پکار ده چې څنګه وکولی شي خپل ولایتونه تر کنټرول لاندې راولي، او خپل هغه چارواکي چې هلته تللي دي الته هغه وڅاري چې آیا تاسو مسلکی یاست، تاسو د وطن او د خلکو خدمت ته تللی یاست، که تاسو خپل شخصي ګټو ته تللی یاست. دغه شیان چې وڅارل سي، زه په ډاډ درته وایم تکل صاحب چې حکومت سره دومره امکانات شته چې وګوري د خلکو دغه ارزښتونه، د خلکو دغه اقتصاد، د خلکو ژوند وساتي. په مجموع کې دوی په خپلو شخصي کارونو باندې اخته دي او د ټو خلکو دغه غوښتنې چې دا اوس دغه خلکو وکړلې، دا هر یوه پر ځای وه، بیخي دقیقه وه. نو دا نسي ساتلی، موږ د نږدې دغه څارو. د حکومت مشکل، د مرکزي حکومت مشکل دا دی چې هلته د خلکو شکایتونه تر دوی پورې نه رارسیږي. په لاره کې هغه غلا کیږي، هغه ولسمشر ته نه رسیږي، هغه وزیران ته نه رسیږي، هغه مسؤول چارواکو ته نه رسیږي. یعنی دا په لاره کې خونسا کیږي. دغه ګټې چې دي، دا تر هغه سره تر دغه سره شریکې دي، او په جنگ کې د افرادو د اشخاصو ګټې دي او نور د نورو خلکو ټولو تباهي ده. دا اوس موږ تاسو افغان صاحب یادونه وکړله، همدغه د بولانو بشرانو دغه ساحې چې موږ تاسو د کلونو کلونو په دغه کې جنگ روان دی، واقعا دلته اصلا یو د انساني ژوند ته ورته ژوند نسته. چولته ورسې دا درې ځله دغه نږدې وختو کې د دوی بارسو راغلل. هلته دوی یوازې ژوند دي، یوازې ژوند کوي. واقعا هلته دوی د خوراک دپاره څه لري، نه د پوشاک دپاره څه لري، نه اوبه لري، او نه هم د تګ راتګ دپاره داسې امکانات لري. فقط هغه سرپناه غوښته ده، خو هغه هم هره ورځ کله طالب ورته راځي، ورته کله د دې خوا تیاره ورځي، بام ورته غورځي. خلکو همدغه ژوند دي چې دا تباه کړی دی، او دې ته د مرکزي حکومت توجه پکار ده، او دوی دا توجه نه کوي. زه اوس هم په دې یقیني یم چې دغه مسؤول چارواکو دغه شی نه رسیږي.
ډېره زیاته مننه. د خپرونې په وروستیو څو دقیقو کې غواړم لنډ ستاسو نظریات واورم. لومړی له افغان صاحب نه، چې البته اوریدونکو ته ووایو چې عطاالله افغان د هلمند د ولایتي شورا رئیس په دې خپرونه کې له موږ سره دی، د ولایت په ولایت په خپرونه کې. او بل میلمه مو دی د خپرونې د پای په شیبو کې. درته وایم چې ستانکزی صاحب د مدني فعال او خپلواک جورنالیست زین الله جلال ستانکزی. غواړم له افغان صاحب نه لومړی په لنډو ټکو کې واورم چې د دوی هیله له چارواکو نه څه ده، چې باید څه وکړي د هلمند ولایتي اداره، مخصوصا والی او مرستیالان او امنیه قمندان باید څه وکړي. په لنډو ټکو کې راته وایي چې لږ تر لږه په وضعیت کې هغه کمترین ممکن بدلون راشي د ښېګڼې پر لور.
بدلون دغه خلک په دغه رقم نشي راوستلی. مرکزی حکومت چې همکاري ورسره وکړي، چې د پولیسو د تشکیل څخه خیالي کسان ورکړي، یو پلان عملیات ورته وکړي، ساحه ورته پاک کړي، چې د جلب او جذب وکړي. دوهم غوښتنه مو دا ده چې د کچیرې موږ غواړو په مجموع کې د افغانستان په سطح کچیرې موږ غواړو چې جګړه ورکه کړو، نو باید پوهه د خلکو زیاته کړو. د معرف دپاره د استادانو تشکیل مو د رئیس صاحب جمهور څخه غوښتنه ده. کچیرې د مور او میرې چلن نه کوي، چې جلال آباد ته ورته هلمند کې ولې نه ورکي، که د جنگ د قربانۍ خبره راواخو په جلال آباد کې، هغه هم زموږ وړونه دي، افغانان دي، مسلمانان دي، شدي چې مړه نه دي، که د مرګ دغه راواخلو په جلال آباد کې به خدای دې شهادت قبول کړي. 15,000 کسان شهیدان لري، ولې هلمند ولایت 40,000 شهیدان لري. وخت چې 40,000 قرباني ورکي او 3,000 د معرف شوون کې نه ورکي، وخت چې هغه 15,000 قرباني ورکي، 4,000 شوون کې ورکي، نو رئیس صاحب جمهور دې د مور او میرې چلن نه کوي. ویلمندیانو ته دې د معرف د بیبود لپاره د 3,000 تنو شوون کو تشکیل په همدغه کال کې ورکي. و مینه لای توفی
ډېره زیاته مننه. ستانکزی صاحب،
تکل صاحب، یو خو به اول د افغان صاحب خبرې تایید کوم. د ټولو مهمه برخه همدا ده. دوم زما غوښتنه دا ده چې مرکزي حکومت دي، نور هغه وکیل صاحبان زه ډېر احترام لرم چې په مرکز کې دي، په ځای کې دي، د هغوی ته دي نور وخت نور کوي چې هغوی د قمندانۍ او د امیرتونو او د ریاستونو واک په واسطو په دې شیانو اخلي. د یو متوازن انکشاف او عدالت لپاره دي، د یو شفاف حکومتولي جوړه کړي، او د خلکو لپاره دي امن تامین کړي، د خلکو اقتصادي منابعو لپاره دي رشد او وده ورکړي. چې
ډېره زیاته مننه له خپلو میلمنو، د هلمند د ولایتي شورا له رئیس عطاالله افغان، او له خپلواک جورنالیست او مدني فعال زین الله جلال ستانکزی نه ډېره زیاته مننه کوم چې په دې خپرونه کې برخه واخیسته. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د ولایت په ولایت خپرونه له ازادۍ راډیو اورېده چې پای ته ورسېده. تر بیا د خدای په امان. Yeah.
کوتک زما روی زما ژوند د سولی کورسی زما ګران هلمند د سولی کورسی چې درته راځي شن خالی بیا لسیا بند د سولی کورسی زما ګران هلمند د سولی کورسی زما ګران هلمند د سولی کورسی
ستیریگی
of great happiness for me that the Nobel committee has selected me
لورپا تر امریکا
لغیاکشن
آسیا تر آسترالیا
میر
مای
اورتیچ کان سونچ
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړئ.